دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو تر نوریدونکو السلام علیکم زنس رانی یوسفزی درته زموږ د خبری خبرونې سره هرکلی وایم قدر مون اوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر وای له افغانستان څخه د انتقال غیر رسمي پروسه لمخې پیل شوی او په وینا د تجهیزاتو ټولولو او د ځینو پوځي اډو د خالی کولو بهیر پیل کړی دی نموړي پرون د یک شنبه پروس په کابل کې خبرلانو ته ویل چې له افغانستان څخه د بارانوي ځواکونو تربتلو ورسته ټولي پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي سکاٹ میلر په پرونی خبری کانفرنس کې ویل چې له افغانستان څخه د بارانوي ځواکونو د وتلو بهیر د پیل رسمي نیټه لمیله لومړی نیټه څخه پیلېږي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان ویل دي کچیر له افغانستان د انتقال بهیر پر مهال د طالبان لخوا پر دوی برید وسی پر وینا یې سخت ځواب ورکړل شي جنرال سکاٹ میلر یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې ویل دي چې طالبان لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې لري خو طالبانو مخکې د القاعده شبکې سره د اړیکو په اړه څرګندونې رد کړې دي د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالی به د سولې په بهیر منفي اغېز وکړي او پر خبره یې کله افغانستان څخه د بارانیو سرتیرو تر وتلو وروسته نور هم تاوتریخوالي زیات شي پایلې به د سیمې لپاره هم خطرناکې وي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق د یو لوړپوري پلاوي په مشرۍ د سولې امنیت او نورو اړوندو مسایلو پر سر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون د یک شنبه پورز په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستانی پلاوی کابل ته رسیدلی دی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب هم د ورځې مخکې کابل ته د پاکستانی پلاوی دراتک خبر ورکړی وو شاغلی محب ول له پاکستان پلاوی راځي دلته به پر تخنیکی مسایلو او هغو موضوعاتو وژغېږو چې زموږ او د دوی ترمنځ ستونزې پکښې دي تر دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو په بحرین کې د سولې او امنیتي مسایلو پر اړه خبري غونډه کړې وه روانه میاشت ټاکل شوې چې د پاکستان یو پارلماني پلاوی هم کابل ته سفر وکړي خو د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي ستونزو له امله د یاد پاکستانی پلاوی تیارې ته د ناست اجازه نه ورکړل شوې د عراق په پلازمینی بغداد کې د کرونا وایرس لپاره ځنګړی سیبي د روغتون په یو برخه کې د چاودنې له امله د مړو شمیر دوه اتیا او د ټپیانو شمیر یو سلس ته پورته شوی دی دغه پیښه د شنبې په ماښام د اکسیجن په ډبو کې د چاودنې له امله وسوه چې ورسته د یو سخت وور د پیل لامل سو د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د روغتون منیجر امنیتي مسول او نور اړوند چارواکي تر څو چې د دې پیښې مسول کسان په ګوته نسی د نیولو امر جاری کړی دی صدر اعظم مصطفی کاظمي د غراز د درو ورځو ماتم اعلان هم کړی دی د راپورونو لمخې د الختیب روغتون چې د اورزت سیستم نه درلود په دې پیښه کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی د روغتون د بغداد په جنوب ختیځ سیمه کې دی د ور لګیدو ورسته ناروغان او د ناروغانو یو شمیر خپلوان له روغتون څخه وتلی دي په وزي منابو فرانس پرېس ته د یک شنبه پر ورځ ویل دي چې په یمن کې هوتی اغیانو د یواد په شمال کې د حکومت د اخرنی مضبوط مرکز په طرف په جنگ کې مهم پرمختګونه کړی دي د راپورونو لکراره کڅام هوتی اغیانو ته درنه مرګ ژوبلا وشتي خو هغه د معرب شهر مرکز ته نږدې سی بي په وزي منابو ویل دي که څه هم د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو لخوا پر یاغیانو هوایي بریدونه سوي دي خو یاغیانو د کساره سیمه مکمله نیولې او لویدیز طرف ته هم پرمختګ کړی دی د یمن په شمال کې د معرب شهر او شاوخوا سیمې چې د تیرو تاسیسات لري د حکومت تر کنټرول لاندې اخرنۍ سیمې دي د یمن زیاتره برخې چې پلازمینه سنا هم پکې شامل ده لمخې له د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې حکومتي منابو ویل دي چې په تیرو دوو ورځو کې پنځه شپېته تنه وژل شوې دي چې شپږ ویشتنه حکومت ته وفادار پرسنل هم پکې دي خو چې ایران چې ایران هم ملاتړ کوي ډېر کم د خپلو تلفاتو په اړه معلومات شریکوي د انډونیزیا پوز وایي چې په اوبو کې ډوب شوی اوبتل د سمندر په تل کې چاودېدلې او ټول در پنځوس واړه عملای مړه شوي ده د باریز واکونو لوی درستیز یوډو مارګونو د یک شنبه پرس خبرلن ته ویل چې د اوبتل درې ټوټې شوی وو د انډونیزیا پوزي چارواکي وایي چې اوبتل څه باندې 100 متره لاندې د سمندر په تل کې او په مالی وخت پرون سهار د اوبتل د موقعیت پاکله نشي نشانه تر لاسه شوې چارواکو له هم د دې پیشي د دقیق کېدات پړه سندې ویلي د انډونیزیا سمندري ځواکونو د شنبه پرز هم د اوبتل یو څه نشي نشانه پیدا کړې وي خو په خپل د اوبتل درک نو معلوم شوی دغه اوبتل سره تیرونه د چهارشنبه پرز د نظامی تطبیقاتو پر مهال اړیکه پرې شوې وه د انډونیزیا د سمندري ځواکونو ترڅنګ د امریکا استرالیا سنگاپور او ماليزیا جنگي کشتیو هم د لټون په عملیاتو کې همکاري کوله د میانمار لری کلسیوی د ملکی حکومت د پارلمان غړو د آسیان هیوادونو د مشرانو د هغه ژغ ارکلی کړی دی چې د میانمار پوځي حکومت دی د اعتراض کوونکو وژل او ځپل بند کړي. د جنوب ختیځ آسیا د لسو هیوادونو مشرانو د شنبې په ورځ د میانمار پوځي مشر جنرال ان اونګ ایلانګ سره په ملاقات کې د میانمار په بحران خبرې کړي دي. د میانمار یا برما پوځ د فروری په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د آنګ سانګ سوچی په مشرۍ ملکی حکومت له واکه لرې کړ او لاغه وخت راځي د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهرې پیل شوې دي. د سیاسي بندیانو سره د مرستې اتحادیه ویل دي چې امنیتي ځواکونو لاغه وخت راځي په اعتراض کوونکو مخامخ ډزې کړې دي او تر اوسه د 240 کسانو د وژلو راپورټونه ورکړل شوي دي. د آسیان اتحادیه د شنبې پر ورځ ویل دي چې په غونډه کې په دې خبرې اتفاق وسو چې په میانمار کې به سمدستي تشدد ختمیږي. د ان چارواک ویل دي چې په دغه هیواد کې لاغه وخت راځي چې د کووېډ 19 وبا خبره سی په یو ورځ تر ټولو زیات شمیر کسان یعنی 3.5 لک کسان په کورونا وایرس اخته سی دي او 2023 کسان مړي دي. د ان چارواکو په پلازمین نیو ډیلی کې د بندیزونو موده هم یو اونۍ غزولې ده. اروپایي اتحادیه ویل دي چې په هند کې دا وخت په لوی شمیر خلک په کورونا وایرس اخته دي او مړي سی دي. دغه هیواد سره د مرستې جخ کړی دي. دغه راز برتانیا او متحده ایالاتو هم د هند سره د مرستې لپاره د نړیوالې مرستې سره یو ځای سوي دي او اعلان یې کړی دی چې هند ته طبي وسایل واستوي. د کورونا وایرس چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د وان پایلټ کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. د امریکا د جان هاپکنز پونتون وای چې دا مال په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 3 میلیون واوښته دی او څه باندې 15 میلیونه نور په دې وایرس اخته سوي دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واوریدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهر ملاتړ کوي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې سره ګډ کار کوي. د بلې خوا یو پاکستانی پلاوی د افغان حکومت د چارواکو سره د سولې او امنیتي مسلو په سر د خبرو لپاره یک شنبه کابل ته رسیدلی دی. اکرام شینواری رپورټ راغلی.
کابل کې د چین سفیر وانګ یو وای چې هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې د سولې د ملاتړ منځګړیتوب او اسانتیاو د برابرولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. چین سفیر د یک شنبې په ورځ کابل کې وی غونډې ته په وینا کې ویل چې د سولې پخلاینی بهیر یو ډېر حساس پړاو ته داخل شوی او چین به نړیوال ټولنې سره هم افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې خپل هڅو ته دوام
ورکړي.
ښاغلی وانګ یو ویل چین به نړیوال ټولنې سره کار وکړي ترڅو د سولې لمر ټول افغانستان کې خپور شي او ټول افغانان د پرمختیایي چارو څخه ګټه پورته کړي او موږ ټول به په ګډه د افغانانو د یوې ښې راتلونکي لپاره د افغانستان څخه ملاتړ
وکړو.
د چین سفیر افغان حکومت ته دغه هیواد د 2.1 میلیون ډالر په ارزښت د 6,268 خوراکي توکو د سپارلو د بهیر په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د چین د یو سړک یو کمربند د نوښت په باب هم خبرې وکړې. ویل چې چینی شرکتونه په افغانستان کې بیا رغونې او پانګونې ته هڅوي ترڅو یو سړک یو کمربند د نوښت څخه د دواړو هیوادو خلک ګټه پورته کړي. کابل کې د چین سفیر د سولې د بهیر په اړه دا سرګردونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ یو پلاوی د افغان حکومت چارواکو سره د سولې او امنیت پر مسلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داوزی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا پلاوی به د افغان چارواکو سره د سولې او امنیت د مسلو سربیره د دواړو هیوادو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په مسلو هم خبرې وکړي. دغه پلاوی نن د بهرنی چارو وزارت د سیاسي مرسل میرویس ناب سره هم کتلی دي. تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خبریالانو ته وویل چې کابل ته دغه پلاوی سفر په بحرین کې د برتانیا په مزګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پیل شوو خبرو په ترڅ کې ترسره کیږي.
مسلسل واغه جلساتو دي چې مونږ په دغه کې بحرین کې شروع کړی وو. دغه نو وروسته زمونږ یو پلاوی پاکستان ته لاړو او اوس یو پلاوی د پاکستان نه دلته راځي چې په تخنیکی مسایلو او د جنبات روابطو بهترولو واغه مشکلات چې زمونږ او د دوی ترمنځ دي دغه د حل کولو لپاره اوربانه بحث کیږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پروسی ونی کوي په پرله پسې ډول له پاکستان غوښتي چې خپل دریزي سرګن کی چې د افغان سولې له بهیر څخه ملاتړ کی او کو په وړاندې دري. د افغانستان د چارو یو کارپوه نجیب آزاد کابل څخه د پاکستاني پلاوی سفر په اړه وایي چې دا سفرونه تر ډیره تشریفاتي بڼه لري او د دواړو هیوادو ترمنځ د حالاتو په سمولو کې به ډیره ګټه ونه کړي.
په دې سفر کې به یوازې د پاکستان پر همکارۍ تشریفاتي خبرې وشي، لکه د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان د خپل ګټو په هدف د متحده ایالاتونو سره یو تفاهم تر رسیدونکې دی. په دې توګه پاکستان اړتیا نه احساسوي چې د افغانستان د دولت سره همکار پاتې شي.
د سولې د هڅې په داسې کې چټکی شوی چې د افغانستان ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج اټکل کړی چې د مې د میاشتې د پیل سره سم به په افغانستان کې یو ځل بیا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکایي چارواکو د افغانستان د خپلو پوځیانو د وتلو لپاره پوره چمتووالی نیولې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې چې سمیع الله جلال زید درته
دراو. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پریکړه کړې چې په راتلونکو اونیو کې له افغانستان څخه په خوندي ډول د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وتلو لپاره د جنگي الوتکو یو لیږدونکي بیړۍ په منځني ختیځ کې وساتي.
غواړو چې عسکر په خوندي، منظم او با مسؤلیت شکل ولځي چیرې چې د پوځیانو خوندیتوب ډیر مهم دی. هغه یو لړ نور اضافي اقدامات هم منظور کړل. هغه همدارنګه دا تایید کړ چې د یو ایس ایس ایزنهاور بیړۍ په سنت کام یا د مرکزی قماندانۍ په ساحه کې د یو څه وخت لپاره پاتې شي. هغه همدارنګه سیمه ته دوګده واټن وشتونکو بم غورځونکو ځای په ځای کېدل هم تایید کړل.
د پینټاګون چارواکو د اقدام د دې لپاره کړی څو ډاټ ترلاسه شي چې امریکایي ځواکونه د میل لومړی نیټه وروسته د څباندې لزر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وتلو پر مهال د طالبانو هر ډول تهدید ته چمتو اوسي. د پینټاګون وایان جان کربی زیاته کړې چې افغانستان ته د یو شمیر نورو اضافه سرتیرو د استول امکان هم شته څو د عسکرو له وتلو سره مرسته وکړي. خو هغه د ډیرو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه.
د دې امکان هم شته په موقتی ډول به یو شمیر محافظتي پوځیان نه یوازې د ساتنې بلکې د لوجستیکي او انجینرۍ ملاتړ په هدف افغانستان ته ولاړ شي څو د عسکرو کمیدل د مهالویش پر اساس په خوندي او منظم شکل ترسره شي.
ښاغلی کربی وویل چې دوه بي 250 جنگي الوتکې هم سیمې ته رسیدلي او دا د پوځیانو د وتلو مخکې د امنیتي ترتیباتو لپاره احتیاطي اقدامات دي. بل خدای امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د پنځشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته او د امریکا د دوامدار ملاتړ پرته به د افغان پوځ له منځه ولاړ شي. خو هغه زیاته کړې چې امریکا به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
اجازه راکړئ دوخانه وغږیږم. موږ پلان لرو چې د افغان پوځ ملاتړ ته دوام ورکړو. دا به ساده نه وي، دا به مهمه نه وي چې زمونږ افراد په افغانستان کې ووسی، خو ملاتړ به دوام ولري. موږ دا هم غواړو چې د افغان پوځ مالی ملاتړ ته دوام ورکړو او دا به په کابل کې زمونږ او د افغانستان لخوا ترسره شي.
بلخو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکایي پوځیانو د میل لومړی نیټه مخکې د خپل وسایلو راټولول او لسیمیزو خدماتي شرکتونو سره د قراردادونو ختمول پیل کړی دی.
دا شان زیات ترجمانان را باس د میدان او د کلاوت د میدان مخته کلاوي دي. بیا د کلاوس د غځي خلک وزي د کلاوه لته رانی سیالته بولی ودی کیج دلته خلک راوړي. بیا دلته سرمانه ار سړی خپل شي وړي، ایرات ترجمانه، لشکرګاه ترجمانه، بل ترجمانه، ترجمانه ار ځ خپل موجه نکالي ځه.
اما له دې ټولو سره سره د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د رواني میاشتې په پیل کې د ناتو په غونډه کې وویل چې امریکا به په افغانستان کې له ترګري سره د مبارزې قابلیت وساتي. خو په دې اړه ډېر لږ جزئیات ترلاسه شوي او چارواکي وایي چې هغوی تر اوسه په شاوخوا هیوادونو کې د مراکزو د جوړېدو کوم ډیپلوماتیک قرارداد نه دی ترلاسه کړی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر جیمز کنینګم خبرداري ورکړی چې طالبان د اسلامي امارت د رامنځته کولو لپاره هڅه وکړي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. کنینګم په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې ویلي چې کېدای شي زیات شمېر خلک د امارات بیا احیا کېدل ونه مني. د غونډې برخوالو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د واقع سولې لپاره دی پخکیلو خواو په تیره بیا په طالبانو فشار راوړي. وحید فیصل په دې رپورټ کې رونچو سیاتر کوي.
د اتلانتیک شورا لخوا د افغانستان په حق له په دې بحث کې د امریکا د بهرنی چارو په خوانی وزیري مدلن البرایت ویل اوس د دې وخت چې سیمه ایزه ډیپلوماسي پیاوړې شي ترڅو د افغانستان د مسلې په اړه رغند رول ولوبوي. مرمن البرایت د پاکستان رول ته اشاره وکړه.
اوس د دې وخت چې پاکستان مثبت رول ادا کړي او دا د ښکارا کړی چې بدلون رامنځته کولای شي. د وسولیز افغانستان درلودو په برخه کې هغوی ډیر مهم نقش لري. په سیمه کې نور هیوادونه هم داسې کولای شي. خو زه فکر کوم موږ دا باید واضح کړو چې هغوی باید رغنده رول ولوبوي.
د بحث ګډونوال وایي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په سمه توګه مدیریت نشي، د دې امکان شته چې دا هیواد بیا د نړیوال ترهګرو پر ځای بدل شي.
په دې اړه هیڅ پوښتنه نشته، د دې امکان شته، ډیر زیات امکان لیدل کیږي. په تیر هغو کسانو لپاره چې په تیرو څو کلونو کې دقیقاً پر دې مسالې فکر کاوه چې بیا به کورنۍ جګړه پیل شي، زه فکر نه کوم چې زیات شمېر افغانان دي د طالبان اسلامي امارات ومني. که طالبان د تحمیلولو هڅه وکړي زه فکر کوم شخړه به رامنځته شي او کورنۍ جګړه به پیل شي.
د اروپای اتحادیې د بهرنی پالیسۍ په خوانی مشر فدریکا موګرینی په دې بحث کې وویل چې افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د پای ته رسیدو په معنا نه ده. مېرمن موګرینی وایي چې هم د سرتیرو وتل د بے باورۍ کړکې پرانیست ده، خو اوس د دې وخت چې له افغانستان څخه ټول ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم موږ په مشترکه توګه مسؤلیت لرو. لومړی دا د افغانانو مسؤلیت دی، خو دا د اتلانتیک دی خو لپاره هم یو مسؤلیت دی چې د ژوند ساتنه وکړي. لکه څنګه چې ما وویل په دې وروستیو کې وژنې زیاتې شوې دي، دا زموږ دنده ده چې له ګټو دفاع وکړو، د هغو ځوانانو، مېرمنو او نجونو دفاع وکړو چې هڅه کوي افغانستان ته بدلون ورکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي زیات شمېر خلک د سیاسي حل لارې پلوي دي او د سول د بهیر ملاتړ کوي ځکه زیات رنځونه ګاللې دي.
زه فکر کوم اکثریت افغانان یو سیاسي بهیر غواړي، غواړي دا مسله د خبرو لاله حل شي. که څه هم زیات رنځونه ګاللې خو هغوی د خبرو ملاتړ دي، ټول ګیلمن دي او مونږ ټول د طالبانو له واکمنۍ څخه خاطري لرو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي د ټولو سون سره سره افغان مېرمنو د خپل حقوقو خوندي کول لپاره مبارزه کړې ده او دا مبارزه به دوام ولري. مېرمن اکبر وایي په تیرو دوو کلونو کې لکل نه چې طالبان سره مذاکرات پیل شوې دي، افغان مېرمنې د بل هر وخت په پرتله سره بسیج شوې دي ترڅو نړۍ غږ واوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د روغتیا نړیوال سازمان یو سړنه خای چې د کووډ 19 په وجه د نړۍ په یو سل 15 ډیر شوملکونو خود مختار ولاکو کې بنیادی روغتیاي خدماتو ته د خلکو لاسرسي کټوټ شوی. د جنیو نه د لیسا شلاین رپورټ ترته سید سلیمان شاه
دروروی. دا تازه سروي خي چې د کوويد 19 پندېمک یا اوبا تر ډېره حد پورې په نړیواله کچه بنیادی روغتیاي خدمات مختل کړي دي. دا دغه سازمان په یو ریپورت کې چې د یک شنبه په ورځ په جنیو کې خپور شو راغلي دي، لکم وخت نه چې تیر کال په اگست کې د نړیوال روغتیاي سازمان پر روغتیاي پاملرنې باندې د کوويد 19 د ناوړه اغېزې په باب ریپورت خپور کړو، په بنیادی توګه پکې ډیر کم فرق راغلی. د دې تازه سروې په دوران کې ښه خبره چې سرګند شو په روغتیاي خدماتو باندې د 2000 میلادي کال په پرتلا د تخریبي اثراتو پیمانه سکل کم شوه. په 2000 میلادي کال کې په یو شمیر ملکونو کې 50% کې د بنیادی روغتیاي خدماتو د مختل کېدو اطلاع ورکړ شوی و، خو د روان میلادي کال د لومړۍ او درېو میاشتو په موده کې درېمه برخه بنیادی روغتیاي خدمات په سمه توګه نه دي فعال. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې د نړۍ په کم عایدو هیوادونو کې او هم په ځینو هغو هیوادونو کې روغتیاي خدمات تر ټولو زیات مختل شوي دي چې د کلنۍ او عوایدو په حساب په منځنۍ درجه کې واقع دي. خلک یې په سمه توګه روغتیاي خدماتو ته لاسرسی نه لري، چې په دې جمله کې ایمونایزیشن د ذهني او عصبي ناروغیو درملنه، د سرطان د ناروغۍ تشخیصول او معالجه، عاجله بنیادي پاملرنه او د اولاد د کنټرولولو په غرض روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ستونزې شامل دي. د واکسینو د مسؤلیت لپاره د WHO مسؤول پاتریک روبیر وای یو بنیادي نقطه چې څرګند شوې ده په داسې حال کې چې د کوینونس اوبا لخبرېدونې څخه د پاسه یو کال تیر شوی، روغتیاي خدماتو ته د لاسرسی ستونزې تر اوسه موجود دي او په بشپړه توګه له منځه نه دي تللې.
The main reason for those disruptions is a lack of enough health workforce to address additional demands related to COVID-19.
اصل دلیل دا دی چې په کافي شمېر روغتیاي کارکونکي نه دي موجود چې د کوینونس د پندېمیک په وجه د رامنځته شو ستونزو او مشکلاتو په سمبالولو کې مرسته وکړي او د بنیادی روغتیاي خدماتو د مختل کېدو مخه ونیسي. که د روغتیاي کارکونکو د کمبود ستونزه حل شي، عمومي توګه به ټول حالت بدل شي او د پندېمیک سره د مقابلې لپاره به روغتیاي سیستمونو توان هم غښتلی شي. روغتیاي کارکونکي د ناروغانو د تشخیص، معالجې او وقایه کولو او هم د هغو هلو ځلو بنیادی عنصر ګڼل کیږي چې دغه اوبا د پای ته رسولو په منظور کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بشري قوې د ډیپارټمنټ امیر جیم کیمبل وایي چې کوینونس ناروغانو د درملنې او روغتیایي پاملرنې لپاره دا وخت په کافي اندازه کاري قوه نه ده موجود. د دې نه علاوه د ځینو نورو ناروغانو د درملنې لپاره هم په مناسب شمېر روغتیاي کارکونکي نه دي موجود.
Of healthcare workers since the pandemic started, for every time one of those health workers is infected, there is somebody absent from work. Staff absences
زمنګ د اټکل مخې د دې اوبا لپاره کېدون او رسته 4 میلیون نه زیات روغتیاي کارکونکي د کوروناس وایروس نیولې دي او کله چې یو روغتیاي کارکونکي ناروغ کیږي د کاري قوې یو فرد کمیږي. سربیره پر دې د سټاف یا مامورینو د غیر حاضرۍ، د ناروغۍ او یا د مړینې په وجه پر نورو روغتیاي کارکونکو باندې فشار زیاتیږي او موږ ګورو چې په روغتیاي سیستمونو باندې منفي اغیزه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې رپورت کې د اختلالاتو د رفع کولو او مخنیوي په خاطر څو مشورې هم ورکړل شوې دي. باید ځینې ناروغان نور ځایونو ته واستول شي، په کور کې ورته د علاج سهولتونه مهیا شي. د شخصي معایناتو په ځای باید د ټيلي میډیسن یا د ویډیوي کانفرنس لاره د معاینې او تشخیص لاسانتیاونه استفاده وشي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هند کې د کرونا وایرس پیښې په بي ساري توګه زیاتې شوې دي. په یو شپه ورځ کې د سبان دی 350 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی. په موږ پریدي رپورټ ته چې رڼا ګالیانو رستاني درته دروړوي.
په نوې ډیلی کې د روغتونونو بهر د خپل عزیزانو د مرګ له کبله احساساتي کورنۍ د اکسیجن د نشټوالي له کبله څنګه د دوی عزیزان مړ شوي دي داسې وایي.
دروختون مسولین هیڅ شرم نه لري. تاسو په هغه کې چې څنګه انسان له اکسیجن پرته مړ کیږي، آیا تاسو د لیدلې دي؟ دلته دا شلتن ناروغان دغه سي تکلیف له کبله مړ شوي، لکه کاپ چې د اوبو څخه تاسو راوباسي، دا د تصور نه بهر خبره ده.
زما مېړه یوازې د اکسیجن نشوالي له امله مړ شو. دوی هغه واژه، دوی ماته وویل چې د هغه زړه له کاره ولوید. څنګه کېدای شي په ورته وخت کې 22 یا 23 خلک مړ شي؟ دوی هاته مونږ ته ونه ویل چې څه پېښ شول.
دوی ماته ویل چې د هغه د زړه ضربان کمیده.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اپریل د میاشتې 15مه نیټه د ملاریا نړیواله ورځ د یو فرصت ته چې د دغه مرګانی را روغی په هواوی زیات شو د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ هدف لپاره خپل ملاتړ نوي کې چې د 2010 کال پورې د ملاریا وبا پایته ورسول شي. اوس د مخنیوي او علاج وړ له دغه ناروغۍ نه لا تر اوسه په درسته نړۍ کې ډېر کسان مري. په 2019 کال کې په درسته نړۍ کې په دغه ناروغۍ 209 میلیونه کسان اخته شو او 409 هزار تنه ورنمړ شو. له دوی نه 20% له 50 کال نه د کم عمر ماشومانو، که څه هم چې د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس د ملاریا د ناروغۍ د خطر سره مخامخ دی. د افریقا لوی صحرا د 94% پیښو عملنې کور دی او د غلطه تر یو حده پورې علت دغه ناروغۍ سرایت کوي. سره له دې چې د پیړۍ د پیل کېدو را په دېخوا په وضع کې په کلکه خواله راغلی دی او د اختصاصي کار برکت دی چې د ماشو د چیچلو په کنټرولولو کې پرمختګ شوی دی او د ملاریا د ناروغۍ ضد درمل پیدا شوی دی. د روان کال د ملاریا د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې به د هغو هیوادونو د بریالیتوبونو لمانځل شامل وي چې د ملاریا لمانځه وړلو ته نږدې شوي دي او حتی ملاریا یې محوه کړې ده. په حقیقت کې د 2000 کال د ملاریا نړیوال رپورت په قول په تیرو 2 لسیزو کې د ملاریا په خلاف بې سابقه نړیوال بریالیتوب شوی دی، د مهمو ستونزو باوجود چې د ملاریا ضد درملو په مقابل کې مقاومت او کووید 19 په دغو ستونزو کې راځي. د مثال په ډول په 13 کالو کې د میکانګ په وشل شوي سیمه کې شپږ وادونه چې د های بردن هیوادونو په نامه یادیږي، یعنی دا چې د نری رنس او ایچ آی وی د ستونزو سره مخامخ ویني، د دوی د ملاریا پیښې 90% کمې شوي دي او د ملاریا مړینې څه باندې 99% کمه شوې ده. په حقیقت کې رپورټونه وي په 2019 کال کې وشتو هیوادونو د ملاریا څخه کم سلبو مې پیښې لرلې او په 2000 کال کې له شپږو هیوادونو نه زیات وضع به په دوامداره توګه اصلاح کیږي، مګر یوازې په سیاسي ارادې سره دغه طبیعي او مصیبت له منځه وړل کېدای شي او ضروري بودجه پکار ده چې په خلاف یې مبارزه وشي. امریکا د دو اړخیزې مرستې ورکوونکې ده چې ملاریا کنټرول شي، په نړیواله سطحه پروګرامونه له منځه یوړل شي. امریکا په 2020 کال کې د ملاریا د کنټرول د کوشن لپاره د امریکا دو اړخیزه او د څېړنې د فعالیتونو بودجه 909 میلیونه ډالر وه. برسیره پر دې امریکا نړیوال بودجې ته تر ټولو نه زیاته مرسته ورکوي چې د ایډز، نری رنس او ملاریا په خلاف مبارزه کې ورنه کار اخیستل کېږي، چې د ملاریا د پروګرامونو لپاره د بین المللي د ټولې مالي مرستې څه باندې 50% برابروي. که ملاریا ته ماتې ورکړی شي، لا تر اوسه نور ضرورت شته. د امریکا د الرژي د ملي انسټیټیوټ او د ساري ناروغیو مدیر او د جمهور رئیس جوزف بایدن په طبي چارو کې مشر مشاور ډاکټر انتونی فوسی په قول کچیرې موږ غواړو په راتلونکې پیړۍ کې او له دې نه په اخوا د ملاریا د دوام او حتی د بیا څپو سره مخامخ شو، موږ باید خپل تحلیل وساتو چې په درسته نړۍ کې دغه مرګانی مصیبت په بشپړ توګه له منځه یوسو. دا کار کېدای شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.